مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ یم، سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان امنیتی ځواکونو د کورمی په بګن کې عملیات پیل کړی دي. د بشری حقوقو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې په کراچی کې نیولی بلوڅ فعالان زر تر زره خوشی کړي، او د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې لنن څخه د اوربند عملی کېدل پیل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتی ځواکونو د کورمی په بګن کې عملیات پیل کړی دي. د هغې سیمې یو مشر اقبال بادشاه نن مشال رډیو ته وویل چې پوځیان په ځایي کالجونو کې ځای پر ځای سوي او د ډزو اوازونه اوریدل کېږي.
ټینکونه راغلي دي، ډېر غټ تعداد باندې آرمي راغلی، غرونه یې ډاک کړي دي، کالجونه یې ډاک کړي، جوماتو باندې راته ولاړ دي، اوس غرونو ته به راځي. موږ ویلي موږ مظلوم یو، موږ ظلمان نه یو چې دا زموږ پریشان کې.
تر دې مخکې د کورمی ځایي انتظامی مشال راډیو ته ویلي وو چې په بګن کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې پر امنیتي ځواکونو او پاړچینار ته پر مرسته رسوونکو لاریو برید کړی وو، خو ځایي خلک وایي چې پوځ ولسي وګړي بې کوره کړي دي او دوی به یې پر ضد احتجاج کوي. بلخوا د هنګوزلي انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر نن مشال راډیو ته وویل چې دوی د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره انتظامات کړي دي. د مراکش په سمندر کې د کشتۍ د چپکېدو له کبله څلور څلوېښت پاکستانی کډوال وژل سوي، خو یوویشت ژغورل سوي دي. دا کډوال په اروپا کې د پناه غوښتنې لپاره روان و چې د جنوري پر اولسمه یا کشتۍ چپه سوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جنوري پر نولسمه په یو خبر پاڼه کې د ژغورل سویو کسانو نمونه خپاره کړي او ویلي دي چې په رباط کې یا په خپل سفارت کې د بیړنیو خدماتو یو څانګه جوړه کړې ده. د کډوالو د خیر شګړې ادارې واکینګ بارډرز مشري هلینا مالینو پر ایکس پاڼه چې ویلي چې په هغه ډوبه سوې کښتۍ کې ټول شپږ اتیا کډوال سپاره وو چې شپږ دیرس یې ژغورل سوي، خو په وژل سوو کې څلور څلوېښت پاکستانیان دي. د کښتۍ د چپه کېدو لامل نه دی په ډاګه سوی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په کراچی کې نیولی د بلوڅ یکجهتی کمیټي ټول غړي خوشی کړي. هغو ادارو د جنوري پر 19مه په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې یو ورځ مخکې د کراچی پولیسو له گرفتار کړي مظاهره چانو څخه شزي څو ساعت وروسته خوشی کړي، خو نه نارینه یې لا هم په بند کې ساتلی دي. هغه سازمان زیاته کړي چې د پاکستان امنیتي ادارو د سوله ییزو بلوڅ فعالانو ځورول زیات کړي دي چې باید بس کړل سي. پر ټولنیزو رسنیو خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې بلوڅ یکجهتی کمیټي د جنوري پر 13مه د لادرکه کړل سویو کسانو د مندلو لپاره مظاهره کوله چې پولیسو پرې تشدد وکړ او د سمیدین بلوڅي ترڅنګ یې ځینې نور مشران ونیول. د کراچی د ملیر پولیسو مشال رډی ته ویلي چې 25 مظاهره چانیا په ناقانونه توګه د لاؤډ سپیکر کارولو په تور نیولې دي. په غزه کې د جګړې درولو لپاره نن د اسرایلو او حماس اوربند د څو ساعتونو تر ځنډ وروسته پیل شو. د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یرغمال درې اسرایلیانو لیست یې ترلاسه کړی چې حماس یې نن خوشی کوي. امریکا او اروپا حماس ترهګر ډله بولي. فرانس پریس خبری اژانس، رویټرز او اسوسییټیډ پریس خبری اژانسونو لیکلي چې د هغې ډلې او اسرائیلو ترمنځ اعلان سوی اوربند د جنوري پر 19مه سهار مهال پیلېدونکی و، خو د حماس لخوا د یرغمالیانو د نومونو نه خپرېدو له امله نږدې درې ساعته وځنډېد. په دې دوران کې اسرائیلو پر غزې بمباری ته دوام ورکړی او لږ تر لږه اته فلسطینیانې وژلې دي. او رستی خبر د لوبو پاکستان ویسټ انډیز ته په لومړی ټیسټ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په ملتان کې دا 15 ورځنی لوبه د جنوري پر 19 پیل شوی و چې پاکستان پکې په لومړی پاڼې کې 230 او په دویمه کې 155 منډې وکړې. ویسټ انډیز په خپل لومړی پاڼې کې 130 او په دویمه کې 130 منډې جوړې کړې او په دې توګه د جنوري پر 19 د سیالۍ په 108 منډو وبایلله. د پاکستان ساجد خان 9 وکټې واخیستې او د لوبي غوره لوبغاړی و. د ویسټ انډیز او کوربه پاکستان ترمنځ د دې لوبلړۍ دویمه او وروستۍ ټیسټ لوبه د جنوري پر 15 پیلېږي. هغه به هم په ملتان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په کورمه کې عملیات پیل کړي دي. د کورمې د بګن یو اوسیدونکی وایي
کورونو ته به راځي نو موږ ډېره د افسوس خبره کوو. پوه شئ موږ ویلي موږ مظلوم یو، موږ ظلمان نه یو چې دا زموږ پریشان کېږي. موږ کې خدشات نشته.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د تورخیلو مشرانو د پوځ لزای مشرتابه سره پر امنیت خبرې اترې کړې دي.
امن په امان باندې خصوصا د میرالی په حالات باندې ډېر زیر ورکا. د دا یقین دهانی رکله چې انشاءالله هم پیرا پیرا کوشش وي چې دا کیم حالات یې دی رغولي کوشش وي کی چې امن وي په امن شه هر چا ته خیر دی.
د جنوبي وزیرستان له مکین څخه د بیکورسو یو خلګو ستنیدل پیل شوی دی.
25 تاریخ باندې چې کیما جرګه په ماکیر مارکیټ باندې وشول هغه په اتفاق په وجه باندې مشته یې د افسلان وکړ او د افسده پورا ډېر کلی مولا ځل سپوتې دي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې تر برید وروسته د بګن پر سیمه پوځي عملیات پیل شوي دي. په بګن کې یو ځایي مشر اقبال بادشاه مشال رډي ته ویلي چې نن سیمتا یا ټینکونه او بختربند گاډي تر ورتلو وروسته هلته د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. په کورمه کې د جنوري پر 14 د بګن پر سیمه له ټل سیمې څخه د پاړچینار پر لور روان د مال لیږدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلې وه چې پکې مال او ځاني تاوانونه اوښتي وو. وروسته بیا د جنوري پر 19 په کواټ کې د حکومتي چارواکو تر غونډې وروسته په بګن او شاوخوا نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو پریکړه شوې وه. تفصیل یې د مشال ریډي خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د بګن پر سیمه پوځي عملیات شروع شوي دي. د بګن ځایي مشر اقبال بادشاه پر 19 جنوري مشال لوډیو ته ویلي د اتوار پر ورځ علاقې ته ټینکونه او بختربند گاډي تر راتلو پس لا 11 بجو هغلته د ډزو سلسله شروع شوې ده. بادشاه زیاتوي که څه هم د اپریشن له یرې ځینې خلک له علاقې وتلي خو ځینې داسې هم دي چې په کورنو کې محصوره پاتې دي.
ټینکونه راغلي دي ډېر غټ تعداد باندې آرمي راغلی غرونه یې ډا کړي دي کلیجونه ډا کړي جوماتو باندې راته ویلور دي اوس کورونو ته به راځي نو موږ ډېره د افسوس خبره کوو. پوه شئ نو موږ ویلي موږ مظلوم یو، موږ ظلمان نه یو چې دا زموږ پریشان کېږي. موږ کې خدشات ګراف نشته.
په کورما کې پر 14 جنوري د بګن پر سیمه لاټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لیږدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلې وه چې پکې مالي او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. تر دې وروسته د کورمې شیا مشرانو تر 3 ورځو پورې په یاد برید کې ملوثانانو پر ضد کاروایی د کېدلو لپاره حکومت ته وخت ورکړی و. په کوهاټ کې پر 18 جنوري پر لویه کچه د حکومتي چارواکو تر غونډې پس د بګن او پر شاوخوا نورو سیمو د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله وشوله. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر 18 جنوري یو نوټیفیکیشن جاری شو چې په هغه کې د پوځي اپریشن له وجې بې کوره کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوې ورکولو وویل شول. په هغه نوټیفیکیشن کې دی چې لبګن مندوری او چت چرخیل سپریو پړاو او سپریو څخه بیکوره کیدونکو خلکو ته پر ټل او هنګو انتظامات دی برابر شي. په دغه اړه د ضلع هنګو انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر مشال لوډیو ته ویلي دوی د قدرتي آفتونو سره د نظم صوبایي اداره پی ڈی ایم اے او نور متعلقہ محکمو سره یو ځای د عملیاتو پر وخت بیکوره کیدونکو خلکو ته سہولت ورکولو دپاره تیاریانی نیولې دي.
مخکې چې کله اول واقعه وشوه بګن کینو پټل کې موږ سره تقریبا اوس هم داسې 500-600-700 انډیویجوالز انکلودینګ وومن اینڈ چلډرن دا مونږه اډمنستریشن په خپل بیس باندې دا دومره غټ لیول باندې چې کله ای کنه چې مایګریشن نو دا بیا پی ڈی ایم اے په خپل لیول باندې ټول انتظامات او هر شی کوي او اډمنستریشن دا غي سره سپورټ کوي. دې دا نوټیفیکیشن هم د پی ڈی ایم اے کوي په خپل چې بھائی دا ډیکلیئر شو دلته کیمپ اسٹابلش ډیکلیئر شو یا ایمرجنسی ډیکلیئر شو
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ یې د جنوري پر اولنۍ نیټه یو امن معاہدہ وکړله. که څه هم په هغه معاہدہ کې دواړه فریقینو 44 نکات منلي خو لدرنی میاشتو بند د تګ را تګ لارې خلاصې شوي او نه پر کانوایانو بریدونه ودرېدل. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا
د شمالي وزیرستان د تورخیل قبیلې مشرانو پرون په میرمشاه کې د پوز لمشر او د ضلع انتظامی چارواکو سره د سیمې پر امنیت او د تیلو او ګیسو پر روانو پروژو خبرې کړې دي. د جرګې او مشر مشال رډي ته ویل چې د پوز مشر ورته ډاډ ورکړی چې د امنیت د ټینګښت هڅه کوي او دا چې د سیمې د قدرتي وسایلو په منصوبو کې به ځای خلکو ته روزګار ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان ولس د پاوز او وسلوالو ترمنځ په نشتو کې دوی ته د ځاني او مالی تاوانونو او شتو لکبله شکایتونه کوي. تفصیلی د عمر وزیر په دې رپورت کې
په میرامشاه کې د جنوري په 13مه د 3000 توریخیل قبیله مشرانو هلته د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار او نورو چارواکو سره جرګه کړې. د فوز او جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې جرګې کې د سیمې په امنیت او د غلطه قدرتي وسایلو باندې روان کار په اړه تفصیلي خبرې وشوې. د جرګې مشرانو وویل چې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر مرستیال کمیشنر او نورو چارواکو ته روانې نامنې مخنیوي په اړه خپل اندېښنې وښودلې او د غلطه روانو پروژو کې د خاورې جایداد په بنیاد د مراتو او ځایي ځوانانو ته د روزګار غوښتنه یې وکړې چې سیول او فوزی چارواکو ډاډ ورکړ. د توری خیل قبیله یو مشر ملک شیرخان سرحدی مشال ریډیو ته وویل چې روانه نامنې د مخنیوي غوښتنه یې وکړې. د غلطه قدرتي وسایل چې زیاتره د توری خیلو په خوره کې په کار روان دي په هغه کې پوره برخه اخیستو او ځایي ځوانانو ته دغو پروژو کې د روزګار مطالبه یې وکړه چې ورته یې ډاډ ورکړ.
د جوسی نارت وزیرستان سره د کوم توری خیل درزر جرگا وشولا پا امن پا امان بنده خصوصا دی میرلی پا حالات بنده دیر زیر ورکا ددا یقین دہانی رکلا چې انشاءالله هم گو پیرا پیرا کوشش وی چې پا نارت وزیرستان شه خصوصا پا میرلی شه چې دا کی محلاتی دیر غولی کوشش وی کی چه امن وی پا امن شه ارچا تا خیر دای میش توری خیلی چه دوی میاشتی ناستی جا چیم کی میش را انکلای دای چلویر پینزه سوانی کاره بند شوی دی پا دا اس ام جی پی ایل شه دغه د هيا کان د هني روکل چې دا وخت میر دوا بورا بیا شریکوي سپش شری شوی هدي او کیمتر کی اتی چارې دي پیرا پیرا مشتا یا کان د هني روکل تاسو خپل حقوق په خپل ملاوي.
په میرام شاه کې د سیون ډویژن فوز دفتر چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هلته د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار جرګه ته ډاډ ورکړ چې د غلطه روانو پروژو کې د خاورو تختنو ته پورا مرات ورکړل شوی نور به هم ورکړل کیږي. د تیلو او ګیس راوستلو منصوبو کې ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع ورکړل کیږي. د امنیت لپاره فوز ګامونه پورته کوي او جرګې هم د امنیت لپاره د حکومت فوز د ملاتړ هوډ څرګند کړ. په میرامشاه کې د دې وړاندې هم د جنوري په 18مه هلته د فوز مشر او نورو چارواکو سره د سیمې دینی عالمانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی مولانا مصباح الدین په مشرۍ کې جرګه کړې وه او سیمه کې د امنیت لپاره اخیستل شوو ګامونو کې د ځایي ولس د ژغورنې غوښتنه شوې وه. شمالی وزیرستان کې د وروستیو کې ځانګړي ډول میرعلي کې ځایي ولس په وار وار جرګې وکړې. په دغو جرګو کې دوی تور پورې کړ چې وسله والو زید چې کم ځانګړي عملیات کیږي نو هغې کې عام ولس د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، مالی تلفات ورته اوړي. فوزی چارواکو په دې اړه وړاندې هم مشال ریډیو ته خپل دریس کې ویلي چې وسله والو زید یې عملیات توند کړي خو د ځایي ولس خیال ساتلی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوره.
بلوس یکجهتي کمیټي وایي د کراچي پولیسو او قانون نافذونکو ادارو یا پر ضد کریک ډاون اپیل کړی دی. د کراچي لپاره د دې کمیټي مشرانو مشال رډي ته ویلي چې پرون یې پالیاري سیمه کې پر امن لاریون کاوه چې پولیسو ورباندې ورغلل او تشدد یې پرې وکړ. د دوی په خبره پولیسو د دوی تر 15 زیات ښځینه او نارینه غړي نیولې دي. د ملیر پولیسو مشال رډي ته ویلي چې د بلوچ فعالانو د نیولو دوی پخلی کوي او ویلي دي چې د هغوی پر ضد به د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني استعمال او د ریاستي ادارو ضد شعارونو مقدمه جوړوي. تفصیل د مشال ریډي خبریال نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچي یو غړي وقار بلوچ بیګا د شپې نه وخته مشال ریډیو ته وویل دوی په لیاري کې پر امن لاریون کولو چې پولیسو یې مخه ونیوله، پر دوی تشدد کړی او د کمیټې د مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ، سیمی دین بلوچ، فوزیه بلوچ په ګډون د 15 نه زیات کسانی ونیول.
کراچی میں جو ہے نا آٹھ چوک لیاری میں ایک ریلی
دی وای دوی د کراچی په لیاری سیمه کې یو لاریون کولو، خود لاریون د پیل مخ کې د پولیسو د 15 شل گاڑی راغلل او پر دوی یک کریک ډاون وکړو. په پر امن بلوچیانو یې تشدد کړی او د 15 تنه تر 13 ته پوری کسانی ونیول چې پکې خزی او نارینه شامل دي. د کراچۍ د یادی سیمې پولیسو اس اس پی عارف عزیز بیا مشال لیډیو ته د نیولې شوي کسانو په خلې کړي او ویلي دي چې نیولې شوي کسانو په ضد د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني استعمال او د ریاستي ادارو په ضد نارې وهلو او نورو تورونو په تور به مقدمه درج کیږي او پر ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیه بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي د دوی پر امن لاریون د هغه کمپاین برخه وو چې د جنوري په 15مه د بلوچستان په دالبدین کې اعلان شوی لوی جلسې لپاره ترسره کېدو. نوموړي په وینا پولیسو د شپې نه وخته د دې په ګډون ځنې خزینه غړي پریښودلې دي خو په ګڼ شمېر کې خزینه او نارینه تر وسه لا روکتي. داوی زه چې پورته کړم نو لومړی بغدادي پولیسو تانه تبوتلم، هلته په ګڼ شمېر کې زمونږ ملګري بندو او زمونږ لپاره ځای نه وو. بیا یې زه او درې نور ملګري رساله پولیسو تانه ته واستولو. سیمی دین بلوچ په کارادر تانه پولیس کې بندا او ځینې نورې خزینه ملګري د شپې نه وخته پولیسو پریښو دي. خدا عبدالوهاب بلوچ په ګډون زمونږ ګڼ شمېر پلویان تر اوسه روک دي. فوزیه بلوچ زیاته کړې چې د کراچۍ په لیاري سیمه کې د بلوسانو په کورونو هم پولیسو چاپی وهلي، د دوی د کورنوي غړي زوروي او ځنې لزان سره وړي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو مدني فعالو د کراچۍ پولیسو لخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې خزینه غړو پر نیولو او پر تشدد سختې نیوکې کړې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل خپور کړي بیان کې د پولیسو دې ګام سخته غندنه کړې او غوښتنه کړې چې نیولې شوي بلوچستان دې زر تر زره خوشې کړي او د هغوی په ضد درج شوي مقدمې دې بیرته واغستلې شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خضر حیات مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل پر امن احتجاج د هر وګړي قانوني حق دی. بلوچ یکجهتی نیستی کمیټۍ په پر امن لاریون کوونکو تشدد کې ښکیل پولیسو پر ضد دی قانوني ګامونه واخستل شي.
هیومن رائټس کمیشن او پاکستان یې مطالبه کرتا ہے.
دی وایي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غوښتنه کوي چې ټول نیولې شوي کسان دي زر تر زره خوشي کړي، د هغو په ضد درج مقدمې دي بیرته واخستل شي. د آئین او قانون لاندې هر څوک پر امن احتجاج حق لري. بلیاری کینن کې دونکو لاریون پر امن وو، خو پولیسو ریاست د پر امن لاریون مخنیوي لپاره په خلکو تشدد کړی دی او نارینه او ښځې نیولې دي.
گرفتار کیا گیا.
د کراچی پولیسو د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مشران او پلویان په داسې حال کې نیولې دي چې بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جنوري په 15مه د خلکو جبري توګه د بې درکه کولو او ماورای عدالت وجنو د مخنیوي لپاره د بلوچستان په دالبدین کې د بلوچستانو لوی جلسه رابللې ده، او د دې جلسې لپاره د بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د خلکو د راغوښتلو لپاره یې کمپاین هم پیل کړی دی. په کراچی کې دا لومبی ځل نه دی چې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په غړو پولیسو تشدد کړی او نیولې شوي. له دې وړاندې څو ځله پولیسو د یادې کمیټۍ غړي نیولي او پر ضد یې مقدمې درج شوي دي. تیر کال د اکتوبر په 16مه بلوچ یک جهتی کمیټۍ لخوا کراچی پریس کلب مخې ته د احتجاج په مهال پولیسو یې تر 15 نه زیات کسان نیولي وو. هغه مهال یادې کمیټۍ په کراچی کې د بلوچ زده کوونکو ځوانانو د نیولو په ضد احتجاج کاوه. په کراچی او د هیواد په نورو برخو کې بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهری کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د برجنه بوزرستان د مکینو سیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی د درو کلیو خلک چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کړي کړي وي پرون خپل کورونو ته استانه شوي دي. د مکین د تاجرانو اتحادیې مشر ملک ریاض مسید د هو کورنیو شمیر چې 211 یاد کړی دی. د مکین یو ستنیدونکي کډوال بیا وایي چې دوی د واپسۍ پر مهال هم یو شمیر ستونزې لرلې دي. په عین وخت کې په کومې اسمبلی کې د سیمې یو استازي ډاډ شولی چې حکومت به د مکین له ستنو سویو کورنیو سره ټولې ممکنه مرستې کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې درې کلي دشکا، باخیل او ظریف خیل نه د پوځي عملیات د پوره وستل شوي خلک نن خپل کلیو ته واپس راون دي. کډول شوي څومره کورنۍ او په کوم حالات کښې په کډې کول مجبور کړي شوي وي. په دغه براکښې د ماکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض مسید ویایي
جرگا په ماکین مارکیټ باندې وشول. هغه په اتفاق په وجه باندې نن د 18 تاریخ ته میشته یې د افسه اعلان وکړ چې په 18 افسه کاری وست په 18 تاریخ میشپل جاته موجود یو ټول خلک الحمدلله موجود دی. او د افسه د پورا ډیر کلی مولا جل څپوتی دي. خاندانینا ټوټل د حکومت په لیست باندې 211 خاندانینا وروتلی. پښه په اول فرصت شه یو پیکج او چې پښه تان دي څه فورم وغیرہ سامان ور سره په دوام نمبر شه 30000 په چیک ورته ملاو شه.
د ماکین سیمه یو کډول نه وروي چې خپل کلی ته د واپس تاګ په وخت د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی.
مشال
ریڈیو چې د ماکین سیمه کډول شوی خلک مشکل مشکلات پا باراکشے دے زلینا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر سرا تماس ونیولی آغوی پا زاوب کشے وویل
مکین کی چکی ما خلقی ربی اولای و یاد مخی پا 20 تاریخ من دے زخپل ها رغلای و اپو می جرگا هاوش بلا نو آغا می جا ام پی اسیف سر و سرا ایکس سانتر چکیم دای سرشا و دے اپر وزیرستان مشیرون چی چرا دا سیاسی خلق دای 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 تاون سرا نو آغا غانا سرطا سرا ولا سدلا آغا کدا کلیون 200 پلس گورینا دی چاوا پاس کیجی پا داخل دایوا مستار درمیج دا آغا چکی ولا چی دای دای تاکیم کراس چک ملا شوی دای دا مخی دای پرا که دل چی داخل کرب شنو وشی آغا دای دای خپل اکان تاری پیلو رشی کچون که میج پدر زی که یه ولا تا پینکی نه هنشتا دا یا میج خلق دای کانتی سرا بلا دا هنده دا یا سری اکان نشتا دای نو دا میجو پیرا پیرا کشش بی چه دا میج ورد کنورد که یا ایزی پیسا تا ارزونا طریقه تا چه پل چی کیم حق دورای بی آتا خپل پیسو ملاو شی نو انشالا میج پرا تا که انتظام یا سرا چه تورا پاسی پل طریقه وی میج حال ورد رو بوسی
دی ماکین سیمه و سی دین که دی حکومتی چارواکیونا دا غشتنا هم وکڑا چه دی سیمه کادول شوی خلق سرا مالی مرستا کشه آسونتیاوی ورکاولی دی پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو باوری سرچینا
د زراعتو ماهرین وای د ژمی موسم د بدلیدو سره پر غنمو کې د سرخی نومي مرض وایرس لګیږي چې هغه د غنمو پیداوار کموي او کروندګرو ته تاوان رسیږي. ماهرین وای دغه مرض وایرل معنی د هوا اوبو د ټریکټر یا کولبو په وجه هم خوریږي او کروندګر باید د دغه مرض ضد جوڑی سوی دا فنگس دوایان استعمال کری. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی دا زرعی ماهر او ځینو کروندګرو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د زراعتو ماهرین وای په غنمو سرخی نومي مرض شروع کېدو والا دی، باید کروندګر د دغه مرض پیژنګلو او د علاج نه ځان خبر کړي. د غنمو کرونده د یوې نه تر د یوې نیمې میاشتې وړاندې پورې شوي. د ځمکې نه شاوخوا 8 انچه غنم اوچت شوي چې پاڼې لا هم شنې دي. کروندګر به دغه مرض څنګه پیژني؟ د محمد د زراعتو محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل
د غنم پاڼه تروال او پسپین ململ کپڑا باندې د سرا کاغا پی نو کچرته دا کپڑا زیړ کړه نو پوه شي چې دا رست بیماری اٹیک کړی دی. د هوا سره اوبو سره ټریکټر سره وغیرہ سره دا لګي هم
سکل په مومند کې بارانونه هم ډیر کم شوي. د زراعت د محکمې په خبره دغلته په بارانیز مکو تر 30% پورې غنم زرغون شوي دي. د پندیالې نذیر خیر مومن هم ځینی غنم په للم او بیا یې شوخه دوه جربه غنم د کویانو په اوبو کرلي. نذیر خیر مومن وای هر کال چې سپرلې شروع کیږي غنم یې سرخینو می مرز کوي.
تقریبا 80% مکه چې کم دی غدا باغانی دي پاتې دي خلکو ندی کړی شاړې پاتې شولې. دین علاوه کمی چې اوبو لاندې خلکو اوبو وخلی دي په بوونه وخلی غینه اوبو استلی دي نو هغه غنم خلکو کړلی او لا اله د ځمکې نه راوتی دي واړه واړه دي. په اډوانس کې خلک سب یوریا سره ورکړي دي پی ورکړي نو سم نه ورکړي لا موسم دا سرخی د لګې کولو او د دوایانو نه دی.
ارشد خان د میچنه اوسیدونکو دي او د اوی ځمکې کروندګر دي. اوی مانا د نهري نظام د لاندې کروندي دی. وای د سرخی مرض لپاره د عامو دکاندارانو نه خو دوا نه راوړي خو هغه کله کله غنمو ته هیڅ فایده ورنه کوي.
وخت نه دی دینه لس پنځه لس ورځې بعد شل ورځې بعد به پته لګي خدانه خو ته مرض پر راځي که نه راځي. غنم خو ته ډېر ښه دي او که راغی په کس بده مرغه نو انشاءالله ټول خلکو دا دغوی دوایا نه راوړي بازار نه دوای راوړي بس پرې کوي.
نو کله چې په غنمو دغه مرض ولګي کروندګر باید څه وکړي؟ وارث خان وویل
چې په دې باندې ښه قسمه پنګس والی دوایی اسپرې شي دویم اسپرې هم پې وکړی شي نو هغه به بهتره شي. مطلب هفته کې یا په لسمه ورځ دوباره اسپرې وشي او ارد گرد چې څونه زمیندار دي چې ټول دا پروګرام وکړي په شریکه سره مطلب نو څه نه څه روکتام به راشي.
د وارث خان په خبره دغه شان د ویانې او کیمیایي سرې د مهمندو د زراعتو د محکمې د هر تحصیل په ډیپوګانو کې ملاویږي. هغه د ویانې به کروندګرو ته په ارزانه بیه هم ملاویږي او د استعمال طریقه به هم ورته ښودل کیږي. وارث خان دا هم وویل د سرخی برس وهلي غنمو پیداوار کمیږي ولې که په وخت علاج وشي پیداوار یې نه کمیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو ته غوښیاست د خبرونې نیمای تر رسیدلی د خبرونو لنډی ستوم پام راړو. د پاکستان امنیتي ځواکونو د کرمی په بګن کې عملیات پیل کړي دي. د هغې سیمې یو مشر اقبال بادشاه نن مشال راډیو ته وویل چې پوځیان په ځایي ایکالوجونو کې ځای پر ځای شوي او د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. تر دې مخکې د کرمی ځایي انتظامی مشال راډیو ته ویلي وو چې په بګن کې د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې پر امنیتي ځواکونو او پاړه چنار ته پر مرسته رسوونکو لاریو برید کړی و. د مراکش په سمندر کې د کشتۍ د چپکېدو له وجې څلور څلوېښت پاکستاني کډوال وژل شوي خو یوویشت ژغورل شوي دي. دا کډوال په اروپا کې د پناه غوښتنې لپاره روان و چې د جنورۍ پر اولسمه یې کشتۍ چپه شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ کې نیولي د بلوچ یکجهتي کمیټې ټول غړي دي زر تر زره خوشې کړي. او ادارو نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې تیر ورځ د کراچۍ پولیسو له گرفتار کړیو مظاهرې چانو څخه ښځې څو ساعته وروسته خوشې کړي دي خو نه نارینه یې لا هم په بند کې ساتلې دي. په غزه کې د جګړې درولو لپاره نن د اسرایل او حماس اوربند د څو ساعتونو تر ځنډ وروسته پیل شو. د اسرایل او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یرغمال درې اسرایلیانو لیست یې ترلاسه کړی دی چې حماس یې نن خوشې کوي. امریکا او اروپا حماس ترګره ډله ګرځولې ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوریو سم راځو د پاتې ریپورتونو په لور. تمکېږي چې د یکشنبه له سهار د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون عملی کېدل پیل سي او تم دا چې په لومړی ورځ به درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطینی بندیان تبادله سي. د تړون پر اساس تم دا چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي توګه ووزي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بې کوره سویو بیرته راستنېدل پیل سي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
نعمان ابو جراد لخپلې میرمنې او شپږو لوڼو سره د غزې د شمال د بیت حنون له سیمې د جګړې له ویرې تښتېدلی و. نعمان او کورنۍ د غزې سر تر پایه مزل کړی و او بالاخره په خان یونس کې د کډوالو په یو کیمپ کې دېره شول. دا کورنۍ د شاوخوا دو میلیونه او درې لکو نورو فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانۍ او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودرو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو.
د حماس او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کېږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به درې دېرش اسرائیلي یرغمل چې ښځې، ماشومان او تر پنځوسو کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به یې سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کېږي، داسې چې د هر ملکي یرغمل اسرائیلي په بدل کې دېرش فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه یرغمل اسرائیلي عسکر په بدل کې پنځوس فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوی چې د ورځې به شپږ سوه لارۍ بشري مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخه سلګونه لارۍ بشري مرستې ولاړې دي او د رفا له عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي ټول پاتې یرغمل نیول شوي کسان خوشي کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون درېیمه او وروستۍ مرحله چې احتمالا کلونه وخت نیسي د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شو انتقال پکې شامل دي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بل اخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرایلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو په جنوب کې په برید سره لکتر لګه 1200 کسان ووژل او نږدې 2500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرایلو په بریدونو کې چې آن تر شنبه هم دوام درلود څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال ریډیو ته وړي. پاکستان او افغانستان ګډي سوداګري خوني مشران وایي چې د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د تیر کال پرتله په افغان ترانزیت سوداګرۍ کې یو کم 80% کموالی راغلی دی. د دوی په وینا د دې لوی لامل دا دی چې د پاکستان لخوا د افغان ترانزیت سوداګرۍ درول سوې ده. تجاران وایي چې د دې له کبله د دواړو خوا سوداګرو ته پراخ مالي توانونه رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل د مشال رېډي خبریال نیاز علي په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر جنید اسماعیل ماګډا د جنوري په 18مه مشال ریډیو ته ویلي چې دروان مالی کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په درآمداتو کې 89% کمواله راغلې دي. دی وایي مونږ یعنی پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ ودرولې ده. بیا مونږ افغانستان ته چې کومي سوداګانی لګو هغه راکمې شوي. د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته سوداګرۍ اغزمن شوې ده او دا ځکه چې پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ په ځینو شیانو بندیزونه او په ګڼو یې ټیکسونه لګولې دي. جنید اسماعیل ماګډا په وینا د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګرۍ حجم 2.3 کروڑ او 3.5 لک ډالر وو. په داسې حال کې چې په مالی کال 2023 او 2023 کې دا سوداګري شاوخوا 2.9 کروڑ او 50 لک ډالر وه. جنید اسماعیل ماګډا په وینا که پاکستان حکومت د افغان ترانزیت سوداګرۍ لپاره خپلې سختې پالیسۍ په ځای وساتلې نو پاتې شاوخوا 40% افغان ترانزیت سوداګري به هم ودرېږي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مرستیال مشر او پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خوني پخوانی مشر شاهد حسین وایي د زیاتو ټیکسونو او لګښت له کبله اوس افغان ترانزیت سوداګري د ایران د چابهار او نورو بندرونو د لارې کیږي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته و نه کړه او د دې حل رونق کلو تر نن پورې. دې سره سره پاکستان حکومت چې کوم انشورنس ګارنټي په افغان ترانزیت ټریډ وانو هغه لګه نوره سخت کړه چې هغه کې بینک ګارنټي راغله. بیا په کې 10% ټیکس داخل شو په افغان ترانزیت ټریډ باندې. دغه اصل علتونه وو چې افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ټریډ واره نه کوي. کاسټ ډېر زیات اوچت کی قیمته تمامیږي نو افغان ترانزیت ټریډ زیات چې کوم برخه ده هغه بندر عباس او چابهار ته انتقال شو. هغه مجبور شو افغان تاجر چې په هغه لار راوړي.
شاهد حسین زیاتوی چې افغان ترانزیت سوداګری پاکستان للارې د بندیزونو کموالی لکبله د سوداګرو سره پاکستان کې شاوخوا 50000 کورنۍ هم بیروزګار شوي دي.
افغان ترانزیت ریټ چې کم دی دا مشکلاتو سره مخ دی او افغان تاجر ته هم ډیر زیات نقصان دی. ورسره وسره د پاکستان حکومت ته چې کومه مالیت لا نو هغه د 2 اربو نه 2 اربو ته راغلی ده. او ورسره د پاکستان د کراچۍ نواله تر چمن سرحد پورې تورخم سرحد باندې او په غلام خان سرحد باندې 50000 کورنۍ دیاغي په دې روزګار سره بوخت د افغان ترانزیت ریټ کې هغه هم بیکاره شوی دي.
د پاکستان د لارې افغان ترانزیت سوداګري په داسې حال کې رقم شوی ده چې پاکستان حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په معاهده کې بدلون وکړو او د افغان سوداګرو په درآمداتو مالونه یې 10% فیس ترڅنګ د ځینې توکو په لیږلو یې بندیز ولګاوه. هغه مهال د پاکستان حکومت دریځ درلود چې د افغانستان په نوم داسې شیان هم راغ
غوښتل کیږي چې افغانستان ته اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي افغانستان ته د پاکستان د لارې سوداګري ارزانه پریوزي او افغانستان ته چې د منځنی اسیا او نورو هیوادونو د لارو کومې سوداګانې راځي پر هغې لګښت زیات راځي، نو اثر یې د افغانستان په اولس د ګرانۍ په صورت کې راځي.
افغانستان چې د پاکستان په لاره کم تجارت کم کنټینر چې راغواړي د مختلف ملکونو نه، نو دا چې کم روټ دی دا ورته ارزانم پریوز. د دې په مقابله کې که د ایران په لار د چابار یا د نورو بندرګاو یا د سنټرل ایشیا زمینی لارو نه چې کم سامانونه راځي کم د ضرورت هغه ګران پریوزي او داغه لارې چې دي نو هغه شانته بیا جوړې نه دي، په هغه کې مشکلات دي. نو ګران امپورټ مطلب دا دی چې ګران دا شیزونه ګران پریوزي، نو دا یو لحاظ سره د افغانستان اقتصاد تم چې دینو دی کې نقصان دی او دا هغه د خلکو تم.
پاکستان او افغانستان په کال 1915 کې د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی وو چې افغانستان ته د پاکستانی بندرونو د لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. په 2010 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخول او اسانتیاوې برابرولو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشمانو او شزول سیاست سره پر تړلو موضوعاتو کار کوونکی یو غیر حکومتي تنظیم نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې تر وخت مخکې او د کم وزن مشمانو زیږیدل پر یوې اقتصادي مسلې بدل شوی دی. د دې سازمان په خبره له دې وجه پاکستان هر کال 10 ارب ډالر نقصان کوي. دې سازمان خپل رپورت د جنوري پر 14 خپور کړی دی. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو تر وخت مخکې زیږیدو وجوهات څه دي، په دې اړه د مشال رادیو خبریالې خالدی نیاز رپورت برابر کړی دی.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 30% ماشومان د قد د کمی ښکار دي. د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 53% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 23 میاشتو نه وړاندې پیدا شي نو دې ته د وخت نه مخکې پیدایش ویلې شي. د وای د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی. د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نه وړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې بیا د کې خامخاص نه سو بدني کمزورې نه جای ته من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغې په جبانه د خپل امزولو په شانتي هغه شانتي کار نشي کول، هغه شان سبق نشي ویل، هغه شان د ژوند په مختلفو حصو کې برخو کې حصه نشي برخه نشي اغسته. د دې سره سره کوڅه ته دا ماشوم غټم شي نو بیا په تده په رشت ځواني کې او په تیر عمر کې د میټابالیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پریشر د موټاپې او د ډیرو بیماریانو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپل امزولو نه کمی.
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزې زیات بچی پیدا کوي، ولی کله چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی لوجې خزې او د دوی ماشومان د صحت ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله ښځه دغه شي بیمار شي د ماشوم نو هغې ته ډېر زیات تکلیفات دي. هغې ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وي نه د خوراکو، او ډیر زیات تکلیف وتا دی کې بیا مطلب چې دا بچی د کال په کال لوړنو هغه د هغه اختیار نه ډیر زیات تکلیفات او غربت هم ډیر دی نو هغه سہولت هم نه ماشومانو ته.
ډاکټر لیلا شینواری یو گائناکالوجیست تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل هسپتال کې خپل چارې تر سره کوي. ډاکټر لیلا شینواری د اسما د خبرې پخلی کوي او وای پاکستان کې کم وزن او وخت نوړاندې پیدا کیدونکو ماشومانو مهم وجہ امیدوارو خو ته مناسب خوراک نه ملاوي دل دي. د ډاکټر لیلا شینواری په خبره د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدلی شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وای
د دې مخنیوي د پاره دغه دي چې دغه خزه چې کم پریگنینسی دوران کی حمل په دوران کی د خپل خوراک ډیر خیال ساتي خپل کیر ډیر زیات کوي ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کوم سپلیمنٹس دي ګولیاں دي خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گائنی ډاکټر ته چیک اپ له ضرور راځي. دې نه علاوه چې کوم خزی په پریگنینسی کې هغه ته سم مسلې دي لکه د شوګر بلډ پریشر یا د زړه مسله دا هغه باقاعده علاج کوي دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وي هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلې شوې دي د وخت نه مخکې پیدایش کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی د سکول پرېښېدو شرکې زیاتوالی او پیداواري صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي. طبي پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار ښځو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچستان صوبای حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکاري د رواني جنوري میاشتې پر 8مه او 10مه د بلوچستان سرمشريزي په نامه په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپل صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې کوربتو به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خوني پر غاړه وي. دا په داسې حال کې د چې پراخ قدرتي وسایل لرونکي صوبه بلوچستان نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده کې هلته د ناونی پیشي هم ورستر بلی پر زیاتې دودي. اوس پښتنه دا چې په داسې حالاتو کې به صوبایي حکومت د ملک د نورو سیمو شتمن خلق څنګه پر دې سلا کړی چې ورسي او په بلوچستان کې خپلې پیسې ولګوي. په دې اړه تفصیل لنډي د می ورسته. د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاري وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي ته ویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغه اوال سره چې فیلډ ریلیټډ انویسټرز د دامن را پوښتې دي او د صوبایي حکومت د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی صاحب فراز مر سره مرسته حاصله ده او د وفاقي حکومت له طرفه اس ای اف سی سپیشل انیشیټیو چې کوم فورم جوړ شوی دی دا غم پدغه سمیت کې پر شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې لتیری څه مدیرایسي په یاد صوبه کې د نامنې پیشي لا زیاتې سوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی. او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقیزې پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرنۍ ایجنډا او جنگیدونکي بهرنۍ لاسپوچي بولي. اوس پوښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په ناارامه حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده، خو وایي چې یو پلو ټوله صوبه ناارامه نه ده او بل د ده په وینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سیکورټي حالات لږ مسله کې شته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سیکورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایانې دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي، او انشاءالله هغه کې به کامیابي راځي که خدای کړی وو. نو انویسترز چې کوم دي هغو ته موږ پوره سیکورټي ورکوو، پوره پروټوکول یې دی، او ګرد بلوچستان نه دی ډسټربا، یو څو ضلع دي، د هغې علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دي.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د په وینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډېر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د ده په وینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخته څه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډستریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانې جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي، او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت مځکې دي، او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسي نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ مځکه چې د هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیله کړې ده، او یو ماسټر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون یې ورته جوړ کړی دی. نو که دلته چې دی آبادکاري وسي نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی، دا شاید تر ډېره حده پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپلې واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د ګیلپ پاکستان په وینا په دې ملک کې د سګریټ څکولو له امله د مړینې کلنۍ شمیره په جنوبی اسیا کې تر ټولو او د نړۍ اوسط څخه هم ډیره لوړه ده. بلخوا ډاکټران هم وایي چې سګریټ د کینسر او نورو یو شمیر ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې یو انسان مړ کېدی هم سي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
د ګیل افسر پاکستان تر مخه تیر کال 2023 کې ایو رپورٹ او شمیرخ پور کړی دی چې په پاکستان کې په یو لکو کې تقریبا لس کم سل کسان د سیګریټو د سخولو لوجی مري د سموکینګ لوجی او دا شرح دی خای چې یو نوی اشاریه یو ده او دا په سویلی ایشیا یا په سوت ایشیا کې د ټولو نه زیات شرح ده. دی وی چې په سویلی ایشیا کې ایوریج یعنی د ټولو هیوادونو په یو ځای مجموعی شرح هغه شوخه 8% ده. دا دغه نه هم گوانڈی ہے ودن کے دا اویا دو یا فیصد دا او پاکستان کے یو نوی اشاریہ یو فیصد ڈیرا زیادہ دا حاصل میں کڑی دی چکم خلق سگریٹس کی آگی سر خبر کو
مہربانی شارد آشا خبر کم و ترکم پورے چرے سگریٹ تعلق تے وہ نما تقریباً تو کارو نظر تمر گئے پر نہ ہم جمعات کے زوما چدا نہ منگے سگریٹ شروع کڑی دی او ترو سے پورے سگریٹس کو ترکم پورے چے وجہ دن ودی سے خاص وجہ نشتا دا اکثر سوسائٹی پر تعلق لری چپ کم عمر کے کم خلق سرستاناست پاستا پاتی شی کا وی سیگریٹس کی نو تبا سیگریٹس کی کا وی نسوار کی نو تبا نسوار کی کا وی بلا نشکی نو تبا نشکی نو یقینن چه حس پیدا ایم نشتا اچھا تش نقصان دے یو دا پڑنبے کال نیم سڑی دا مزاور کئی یو خدا غیر نپس بیا یو عدد شی
تا سوی پا نهم جماعت کی مشورو کردی دنیا پا لینڈ ٹوکی کرا دا ہوا چی آغا وقت کس دا مرگور تا مکتل چا تا فلم ڈراما کی مکتل دسن انسپائر شوی چی دا پورا
که منگا پا کما سوسیٹای کی آغا وقت ناس تا پاس تا کولا نو پا غیر کی دو سلورا لکان چې موږ ته ډېر یو قسم هیرو برا تخکارېدل او یو قسم ډېره مزه به کوله نو اول دا چې یو کشمش اغشته یو بیا چې یو سیګریټ څکلی او بیا دوه څکلی او بیا د هغې نه پس خامخا چې کالج ملج ته شونه د هغې نه پس هم بیا ریګولر شروع
کړه. اخیر پوښتنه کوم صاحب دغه ډاکټران هم وایي چې ښه شی نه ری تاسو په خپلو خبرو کې وایي چې ښه شی نه ری مرګونه ترې هم کېږي د ریسرچ مطابق نو تاسو ته څه نقصان تاسو ګڼه چې ته داسې محسوسه کړی
ما ته اکثر لکه چې کله ټوخی ولګي یا چکل د سینې مسله را ته پیدا شي نو چې نور خلک په یو میش کې ټیکېږي نو زه په څلور میش ته ټیکېږم.
اوس یو داسې ملګری پسې ګرځو چې هغه سیګریټ ډېره موده یا تیر وختونو کې څکلي او بیا پرې خود وي د دې زیانونو د وجې نقصانونو د وجې یا سبل څه داسې وجې چې هغه شور ولې کړ بیا پرې خودولې. یو ملګری مو سره ویلو شوی دی شفی صاحب. شفی صاحب سره زما خبرو شو په خپلې پنجنګلو به مې خو هغه وایي چې ما تر ډېره وخت څکلي دي بیا مې پرې خود درې زینا جوړ کړو. ما
زما نوم شفی ولاري.
عمر د څومره دی؟ څومره عمر د سیګریټس کې لیدي؟
عمر مې اوس 50 سال دی او نه مخکې ما تقریبا یو 20 سال به سیګریټس کې لی. یو ډبې به مې دروازه برابر او خو بیا نقصان یې دارا کچې سینې مې خراب شو سا مې خراب شو نه بیا ډېر لوی تکلیف ورته بیا علاجونه ملاجونه نو هغه سره بیا رو رو هغه نه بس قلار شو مې پرې هودل
او دا شروع کول چې نه غوسه وجه
ما خول داسې وجره کې بناس ولا کارو بس کل بس یو کښ نیم به منګلم را کرو رو 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 بس دا غینه قصر وګد شو
او دا ډېر خلک وچ ر دی پر خودل بیا گرانی اور ډیره مسلې تاسو سپری خدن سم محسوس وی تکلیف یا داسې چرلم کیږي چې سوکس کی دغه
تاسو نه 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 اوس خورا باندې ډیر بدلې کی راغه غلوګین چې سوکس کی او سره خوا کې ډیر ډیر بدلې کی تری خورا باندې لګي
د دې خبره تاسو ور دی دوی پر خود دی زکونکو ځوانانو خبرونه کړو خلبتا د دغه زکونکو استاد سیغه په پونتون کې عبدالولي خان پونتون کې خونه کوي پروفیسور دی هغه سره خبره کو چې ځوانانو د سیګریټس کولو یا سموکینګ تسینګ ګوریا د فیشن یې سم بری دی اس نور صدا سبب دی
ډیر مننه زمانو منسټر دی او ز عبدالل خان یونیورسيټي مردان جرنالیزم څنګه کې بڑو ته سبق قائم د دې اصل وجہ ودری کی دی شي نمبر 1 خبره د ګلیمر دنیا د خلک یو سیز نه انسپایر شي نو آشان سیز نه بیا کوي بعضی نو مخ د دې اشتهاراتو کې ډیر زیات اثر وی
ها پرمن اوردن کو اوس د دې ملکری خبر تاسو ور دی اوس یو طبي ماهر مونږ هڅه کو لنګز پلمونالوجست ورته وای دا غینه پختنه کو چیر دا سومره خطرناک دی دا صحت ته پاره بیا دینه د مړینې شر حواله سیوا ده نو راځي چې دا غین پختنه ورو ډاکټر صاحب
سیګریټ دوه قسمه نقصان شه ده هغه کې یو خدا دې چې لکه سړی ډایریکټس کی ناغه ته اکټیو سموکینګ وای یو چې ده هغه دې چې ته سکی تاسو را په خوشا کې کسان ناستی نو هغه ایستا د پیپړو نه راوتلې اضافي چې کوم هوا د چې هغه مزید ګندوي د سیګریټو نم نو هغه هم راکاږي که تاسو ګاډي کې ناستی او بل کسیس کی که تاسو یو محفل کې ناستی او بل کسیس کی نو تاسو ته هغه سیم یو شانت نقصان کیږي. اوس خبره دا ده چې مرګونه ولې دینه کیږي نو زمونږ چې د مطلب مطلب مالی حالت او هغه شونه داسې نه دی چې موږ بیا د خپل صحت خیال ساتو. زمونږ خوراکونه هم هغه شان نه دي که مثلا د دې سره خلک اکسرسایز کوي، ښه خوراک کوي، نو د هغوی به نسبت د هغې خلکو چې ترقی وزیر ملکونه دي چې نه خوراک ټیک دی، نه بیلنس ډایټ دی، نه چې کم دی ورزش شته، نو دوی ته نقصان زیات دی. دا ذهني تناو زیاتېدل او د یو چې کوم اعضا ما تاسو ته یاد کړه که ینه دا ګردي د اډوکي دی پټې دي، د دې ټیم سره په خرابېدو سره د ده د ژوند چې کومه دورانیه ده هغه راکمه شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشئ، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.